په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګ یونیس پروګرام مهروي خو مخکې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایلې د سات په خبرونه کوو. د قرغیزستان حکومت د طالبان نوم د تروریست ډلو له فهرست څخه لری کړل. د قرغیزستان بهرنیو چارو وزیر جین بیک کولوبایف پرون ویل بشکک دا اقدام د سیمه ایز ثبات د ټینګښت او د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د پراخولو په مقصد کړی دی. له دې یوه ورځ مخکې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له بشکک څخه مننه وکړه چې د طالبانو نوم د قرغیزستان د تروریست ډلو له فهرست څخه ایستلی دی. د قرغیزستان د لوی څارنوالۍ دفتر د تېرې اونۍ په پیل کې د هغو شلو ډلو نوم لړ خپور کړ چې تروریستي ډلې بلل شوي دي، خو د طالبانو نوم پکې نه و شامل. قزاقستان هم د روان کال د جون میاشتې په لومړیو کې طالبان د تروریستي ډلو او سازمانونو له فهرست څخه وویستل. د طالبانو حکومت د منځنۍ آسیا او د سیمې له نورو هیوادونو سره نږدې اړیکې پالي، خو له دې سره سره تر اوسه هم د ګاونډیو او نورو هیوادونو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د طالبانو د حکومت یو چارواکی وایي ټول هغه افغان کډوال له بند خوشې شوي دي چې جرمني تېرونې افغانستان ته ډیپورت کړل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین امپرون د جرمني له خبري آژانس سره په خبرو کې وویل دا کسان وروسته له هغې خوش شول چې کورنیو لیکلې ضمانت ورکړل چې دوی به نور هیڅ ډول جنایت نه ترسره کوي. جرمنی د بشری حقوقو او د جنو او خزو د زدکړو او کار په مسایلو کې د مخالفتونو لکبل د طالبانو له حکومت سره رسمي اړیکې نه لري، خو له دې سره سره د تیرې اونۍ د جمعې په ورځ 28 افغانان چې د جرمني چارواکو په وینا په جنایي قضیو کې محکوم شوي وو په یوه الوتنه کې افغانستان ته واستول. د قطر الجزیره تلویزیون راپور ورکړ چې قطري چارواکو په دې برخه کې د طالبانو او جرمني ترمنځ منځګړیتوب کړی دی. په 2021 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د لومړی ځل دی چې له اروپا څخه په دومره لوی شمېر افغانان افغانستان ته ریپورت کیږي. د جرمني په منهایم ښار کې د یوه افغان کډوال لخوا د یوه جرمني پولیس له وژل کېدو وروسته د افغان کډوالو د استولو موضوع په دې هیواد کې تاوده بحثونه پارولی دي. منتقدان اندېښمن دي چې افغانستان ته د افغان کډوالو ډیپورت کول ښایي د بشري حقونو د پراخو سرغړونو باعث شي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP څنګه اټکل کوي چې د تیرې مې او روانې اکتوبر میاشتو ترمنځ موده کې به نږدې 2.5 میلیونه افغانان د خوړو له سخت ناامنۍ سره مخامخ وي. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې په یو راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا پر ویبپاڼه خپور شو ویلي دي چې په دې ډله کې هغه 2.4 میلیونه خلک هم شامل دي چې د خوړو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د WFP د راپور له مخې په افغانستان کې اوس مهال څه کم 4 میلیون خلک له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ دي چې په دوی کې له 5 کلونو کم عمر 28 لکه ماشومان هم شامل دي. اروپایي ټولنې د ژمي له رارسېدو مخکې د اوکراین له زیانګالو خلکو سره د مرستې نوې بسته اعلان کړه. د بودیجې، بشري سرچینو، بشري مرستو او د بحرانونو د ادارې په چارو کې د اروپایي کمیسیون ویاند بالاز اویواري د 40 میلیون یورو یا 40 میلیون ډالرو په ارزښت دا مرسته پرون په بروکسل کې د اروپایي کمیسیون په یوه خبري غونډه کې اعلان کړه. خغلی اویواري زیاته کړه چې دا پیسې به د زیانمنو ودانیو د رغونې، د برېښنا او د سونګ توکو د برابرولو او اړو خلکو ته د استوګنځایونو د جوړولو پر چارو ولګول شي. ویان همدار زیادونه وکړه چې شاوخوا 5 میلیونه یورو به په مولداویا کې له دیره اوکراینی کډوالو سره د مرستې لپاره ځانګړي شي. دا مرسته د اروپایي کمیسیون له هغې 1 میلیارد یورو بودیجې څخه چې د 2022 میلادي کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له پراخ یرغل وروسته د اوکراین لپاره په پام کې نیول شوې ده ورکول کېږي. داسې مهال چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته تر اوسه 2 میاشتې پاتې دي، د انتخاباتو لومړۍ رای پاڼې پرون د پوستې له لارې یو شمېر رای ورکوونکو ته ولېږل شوې. دا رای پاڼې په شمالي کارولینا ایالت کې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهم ډګر ګڼل کېږي د شاوخوا 130,000 غیابي امریکایي وګړو په نوم استول شوي دي، خو د ټول امریکا په کچه د انتخاباتو د پایل سمبولیکه نه خبروي. د 2020 میلادي کال په انتخاباتو کې شاوخوا 55 میلیون امریکایانو برخه اخیستې وه. سږني انتخابات چې د ولسمشر د مرستیالې کاملا هاریس او مخکېني ولسمشر ډونالد ترامپ ترمنځ به ترسره شي، لا له اوسه یوه حساس پړاو ته رسېدلی دي. تمه ده چې دواړه کاندیدان به د سپتمبر په 10 نېټه د لومړي ځل لپاره په یوه تلویزیوني مناظره کې ګډون وکړي. ازادي راډیو اوري. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمېر غړو چې د دې شورا دایمي غړي هم پکې دي، د طالبانو له حکومته غوښتي دي چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون تطبیق سمدستي وځندوي. په دې اړه به د سیاسي چارو د یوه شنونکي نظر هم واخلو.
ملګري ملتونه هېڅکله داسې نافذه قوه نه لري، یعنې دا هغه سازمان نه دی چې دوی د خپل اوامر یا خپلې پرېکړې هغه عملي کړي.
د شمالي وزیرستان سوداګر وایي د غلام خان بندر له لارې افغانستان سره سوداګري اوس پراخه شوې ده.
د غلام خان په بارډر باندې یوه مساله د چراش ډېر په زیوته او د سکین یو دا و راش په زیوته په لاینې باندې ګاډي وته ویلوړې دي. میز د حکومت نه دا غوښتنه کوي چې د سکینې نه دا ډبل شي.
د کندهار په سپین بولډک ولسوالۍ کې یو شمېر کسان د زړو راډیوګانو له پرزو سره زر راباسي.
په میاشت کې تقریبا یو نیم سل ګرامه زر میلاویږي.
او د غزې د جګړې له وروستي حاله مو خبرو.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمېر غړو چې د دې شورا دایمي غړي هم پکې دي، د طالبانو له حکومته غوښتي دي چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون تطبیق سمدستي وځندوي. دوی په یو ګډه اعلامیه کې چې پرون خپره شوه پر طالبانو همداراز غږ کړی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ته اجازه ورکړي څو بیا افغانستان ته سفر وکړي. پر ریچارډ بنت طالبانو افغانستان ته پتلو بندیز لګولای دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دریو دایمي غړو امریکا، فرانسې او برتانیا په ګډون یو شمیر هیوادونو پر طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې د هغو نویو قوانینو تطبیق سمدستي وځندوي چې د ښځو حقونه محدودوي. د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون د اگست په 28مه په څلورو فصلونو او 15 مادو کې نافذ او په رسمي جریده کې خپور کړ. دا قانون چې تر ډیره په ټولنه کې د ښځو د رات سرګندېدو پر څرنګوالي متمرکز دی او د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده د جدي تطبیق سپارښتنه کړې، د نړیوالو له ګڼو نیوکو سره مخامخ شو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا ماموریت پرون هغه اعلامیه خبره کړه چې په دې سازمان کې د جاپان د سفیر کازویوکی یامازاکی لخوا خبره شوې ده. یامازاکی چې هیواد یې د محل د امنیت شورا دورهي مشري کوي، د جاپان او د امنیت شورا د دریو دایمي غړو امریکا، فرانسې او برتانیا په ګډون د دې شورا د 12 هیوادونو په استازیتوب ویل دي چې دوی د طالبانو د حکومت لخوا په دې ورستیو کې د امر بالمعروف د قانون د انفاز لپاره ډیره اندېښنه لري. اکوادور، ګیانا، مالتا، موزمبیق، سرالیون، سویس، سلووینیا او جنوبی کوریا د امنیت شورا نور غړي دي چې په اعلامیه کې نمونه راغلي دي. دوی هغه څه چې په اعلامیه کې د طالبانو لخوا د جنسیت پر بنسټ له ښځو سره سیستماتیک تبعیزي چلند او د ښځو او نجونو ځپل بلل شوی غندلې دي. په دې اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو پر رسمي وبپاڼه خپره شوې، راغلي چې نوي مقررات چې پر پخوانیو هغو ورزیات شوي ثابتوي چې د ښځو د شخصي ژوند پر بیلابیلو اړخونو پراخ محدودیتونه لګیدلي او هغو کسانو ته چې د محتسبینو په نوم د ښځو ورځنی کړوړه ساری پراخ صلاحیتونه ورکړل شوې دي. د راپورونو له مخې د اګست په 28مه په هغه ورځ چې طالبانو دا نوی قانون اعلان کړ، امنیت شورا د دې قانون په مخالفت کې یو اعلامیه ترتیب کړې وه، خو دا اعلامیه د روسیې او چین له مخالفت سره مخامخ شوه. امنیت شورا هغه مهال د دې دوو هیوادونو نمونه نه و یاد کړي، خو غیر مستقیمه یادونه یې کړې وه چې چین او روسیه وایي دا د افغانستان کورنۍ مسأله ده. د امنیت شورا په بیگانه اعلامیه کې له ټولو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو څخه غوښتنه شوې چې له خپل نفوذ څخه کار واخلي او د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د محدودیتونو د لرې کولو لپاره هڅه وکړي. د امنیت شورا غړو همدراز په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونما او د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ریچارډ بنټ له ماموریتونو پر ملاتړ هم ټینګار کړی. په اعلامیه کې افغانستان ته د ښاغلي بنټ پر سفر د طالبانو د بندیز پریکړه بوګنونکې بلل شوی او ویل شوی دی چې هغه ته باید اجازه ورکړل شي چې افغانستان ته ولاړ شي څو خپل ماموریت ترسره کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمیر غړو چې د دې شورا دایمي غړي هم پکې دي، د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون تطبیق سمدستي وزندوي. د اساسي چارو شنونکي او د امریکا په ویست کانسن پوهنتون کې استاد نجیب آزاد هم د ټلیفون لاره سره وصل دی. آزاد صاحب، خبرونه ته خیر اغلاست.
جوړ په خیر.
آزاد صاحب، د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د دغه نوي قانون په وړاندې یو پریکړه لیک هم ترتیب کړی و، خو روسیا او چین ورسره مخالفت څرګند کړی و. اوس په اعلامیه باندې دغه بدل شوی دی. تیره ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو شمېر غړو لکه چې په راپور کې مو هم واورېدل دغه ګډه اعلامیه صادره کړې ده. د ګډې اعلامیه او د پریکړه لیک ترمنځ توپیر په څه کې دی؟ آیا ولې د امنیت شورا کې افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو د سخت چلند په وړاندې اختلافات شته، ولې په دې اړه یو توافق نشته؟
لبدا مرغه هغه ډول چې ملګري ملتونه جوړ شوي دي او څنګه چې د سازمان تعریف شوی دی، او د کوم مسؤلیتونو او کنړۍ کې د کوم ګواښونو د مخنیوي لپاره جوړ شوی دی، هغه په عمل کې متفاوت دی. هیوادونه په ځانګړي توګه د ملګري ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي، هغه زبرځواکي هیوادونه په نړۍ کې، هغه تل لامدې پلیټ فارم د خپلو ګټو او د بل د مخالفت لپاره د پلیټ فارم کارولای دی. چین او روسیا دوه هغه هیوادونه دي چې نه یوازې په سیمه کې بلکې په ټوله نړۍ کې د نورو زبرځواکو هیوادونو لکه متحده ایالاتونو او د دیسې ائتلافیانو چې هغه د ناټو په ځواکونه کې هم د دې سره دي، دغه سره په ډیرو مسایلو کې اختلاف لري. نو یو دغه د ټولو لوی ستونزه ده چې د ملګرو ملتونو هغه منشور چې دی د هغه تطبیق همیشه یا د هغه پریکړو یا د منشور له مخې دی عملونه تل سیاسي سوي دي. دا چې روسیه او چین دغه پریکړه لیک مخالفت وکړي، دا په خپل ذات کې د ملګرو ملتونو د لنومې نیولې د دې ترمنشو او د هدف مخالفت دی. هغه ځکه چې دا کورنۍ مسله نه ده. ملګري ملتونه د سازمان د دویم نړیوال جګړې ده، په دې خو جوړ د هم دې د پاره دی چې په نړۍ کې په هر چیرې چې هغه البته دغه منشور پر رڼا کې چې دا خورا ډیر مفصل دی، خو په دې کې تر ټولو ډیره مهمه برخه د بشر حقوقونه دي. او بیا د بشر په حقوقونو کې ځانګړي فصلونه یا ځانګړي توجه چې سوي ده، هغه د میرمنو او د ماشومانو حقوقونه ته سوي ده، بلکې په هیومن رائټس کې. نو هر چیرې چې دا حقوقونه نقض کیږي، هر چیرې چې دا حقوقونه پایمال کیږي، د ملګرو ملتونو مسؤلیت دی چې البته اکسلام الوخی او خپل مسؤلیت ادا کی. نو لہذا روسی او چین د ملګری ملتونو د هدف او د نوم مخالفت کړای لري. اصلا نه یوازې د افغانستان کې د مسلې مخالفت، بلکې په ټوله کې د ملګری ملتونو د دریز مخالفت کړای، چې د دې پریکړه سبي خبره ده. سیاسي ده.
څه فکر کوي چې د امنیت شورا دغه اعلامیه کوم تاثیر لرلی شي پر طالبانو؟ طالبان به دغه ورستۍ فرمان یا دغه ورستۍ قانون وزندوي؟
ګورې ملګری ملتونه خو له بده مرغه یو بل ستونزه ده چې ملګری ملتونه هیڅکله د شي نافذه قوه نه لري. یعنی دا هغه سازمان نه دی چې د خپل اوامر یا خپل پریکړې هغه عملي کړي. مخکې تاسو پوښتنه کې یو بحث ده هو چې د پریکړې او اعلامیې ترمنځ څه فرق دی. پریکړې کې یو څه ډېر موثر ځکه دی چې ملګری ملتونه ټول ایجنسي او بیا هغه سیمه یا هغه سیوات چې فعالیتونه کوي هغه ټول باندې اغیز کېدلی شي. اما اعلامیه دا ده چې د یو خبر ورکوي، یو خپل ژغت لري ورسې چې کومه باندې تاسو د کلنه یا کار سم نه دی لګیدل یا موږ نه یو ځای خوښ. نو د اعلامیې او پریکلیک تر منځ خورا ډېر توپیر دی. خو په ټوله کې د همدې اعلامیې هم به له شک چې هغه څه طالبانو غوښتل یا اتنن غواړي د رسمیت غوښتن رسمیت پیژندنه غوښتنه همدانه د نړۍ سره تعامل غوښتنه، په دې ټول تاثیر کوي او طالبان به فشار لا ډیر شي. او په دې کې هم شک نشته چې د افغان میرمنو د ستونزې ته د افغان میرمنو چې کوم جبر لاندې هلته ژوند کوي لا به توجه د نړیوالو ته زیاته شي. په دې کې شک نشته چې د اعلامیې تاثیرات مثبت شته.
دوی هم در از لطالبان حقوق دیدی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا ځانګړي استازي ریچارډ بنټ هم اجازه ورکړي چې افغانستان ته لاړ شي. لکه څنګه چې خبري طالبانو په هغه باندې بندیز لګولې ریچارډ بنت باندې، او راتلونکي دوشنبه هم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 50مه غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ارزوي او نوموړی خپل راپور هم وړاندې کوي. فکر کوي چې دغه ډول فشارونه به طالبان باندې کوم اغیز ولري او هغه به د خپل پریکړه بدل کړي، ریچارډ بنت به اجازه ورکړي؟
شې واز د ریچارډ مثلا نه ده، طالبانو خو په هر هغه چې تاسو په ګډون تاسو په شون په ازادي رادیو په شمول په ټولو هغه ژغونو پلیټ فارمونو باندې کېداري به کښخاصي غو باندې بندیزونه لګولې دي چې هغه د افغانستان واقعي انزور نړۍ ته وړاندې کوي، هغه کده راپور په شکل وي، هغه د ژغ په شکل وي، هغه د تصویر په شکل وي، په شکل چې وي. زه فکر زکه ډیر نه کوم چې طالبان چې تیر دی کړو کې د تو کتل سول، یعنی هغه واکمنې ډلې په نړۍ کې هغه حکومتونه دي یا رسمیت لري یا نه لري، مشروعیت لري یا نه لري، په یو باندې دغه پریکړه هغه محل تاثیر کولای شي او د خپل پریکړو هغه تشاکیږي چې یو ته د خپل هیواد منافع مهمي، د خپل ولس منافع مهمي. طالبانو په تیر درې کلونو کې د ټولې کړنې د افغانستان د ملي منافع په ټکر کې دي، د افغانستان د ولس په ضرر دي، او د داشکاري چې د یو نیابتي دله په شکل لري چې استفاده کیږي د بازار په شکل، نو زه فکر نه کوم چې یا د ریچارډ اجازه ورکول شي یا د خپل پریکړو پر شاس یې موږ ولې د پیډری کومه کې چې دی په نوم چې کوم مشر دی هغه ټول داسې پریکړه کړې دي چې هغه افغانستان هر ورځ کلونه نه لسیج شاته بیاي او له ټول نړۍ څخه انزوا ته بیاي، ولست صح متضرر کیږي، د افغانستان جغرافیا متضرر کیږي، اما د خپل همغه پریکړه نه واده شي، دا مې ورکړي دا ورس تر بل د یو په یو پریکړه تر نورې راځي، دا معنا پریکړه وکړي چې غیر منطقي نو څنګه کوم چې د خپل دریز واوي د دې څنګه داسې استفاده کیږي د امبيره لپاره لیږون څه ویل چې دا امداچې څو وکړي.
مننه کور ودان د سیاسي چارو شنونکو یو د امریکا په ویسکانسن په هنتون کې استاد نجیب آزاد را سره وو.
ازادي رادیو ته ورجوینیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
او سم یو نړیواله موضوع راخلو، راپورونه وایي چې اسرائیلي ځواکونه په لوی دي زغړه کې د کډوالو کمپونو څخه وتلې دي، خو اسرائیلي پوځي چارواکو ویلي چې هلته عملیات لا هم پاتې نه دي رسیدلي. د دې عملیاتو تمرکز تر ډیره د جنین د کډوالو پر کمپ شاوخوا 10000 کسان پکې اوسي.
د سیخکاری چې اسرایلی پوځیان بل نږدې یوې اونۍ عملیاتو ورسته پرون سهار په لویدي زغاره کې د کډوالو له دریو کمپونو وتلی وي. په دې عملیاتو کې لسګونه فلسطینیان ووژل شول او پراخې سیمې ورانې شوې. په عین حال کې اسرایلی سرتیرو یوه امریکایي میرمن په لویدي زغاره کې د یهودي میشت ځایونو پر ضد د مظاهرې پر مهال په ډزو ووژله. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې د شپږویشت کلنې ای سی نور اس گی ایگی د مړینې لقبل خوشینی خودلې ده. په بیان کې د دې مېرمنې چې پر امریکا سربېره یې ترکی تابعیت هم درلود د مړینې په اړه د تحقیقاتو غوښتنه شوې ده. د لویدیځ غاړې د کډوالو په دریو کمپونو کې عملیات د غزې د جګړې له پیل دورې حصې په دې سیمه کې د اسرایلي ځواکونو تر ټولو لوی عملیات وو. خو تیره شپه د اسرایلو پوځي ګاډي د جنین د کډوالو د کمپ د تلاشۍ له یوې پوستې څخه د وتلو په حال کې لیدل شوی دی. د اسوشیتد پرس خبري اژانس یو خبریال ویلی دی چې پرون سهار وختي په کمپ کې دننه د اسرایلی سرتیرو د حضور هیڅ راز شواهد نه لیدل کېدل. د راپورونو له مخې د جنین د کمپ اوسیدونکي چې د اسرایلو د پوځ تر عملیاتو وروسته په خپلو کورونو کې بند پاتې وو راووتل. د چارواکو په وینا دا عملیات په تیرو څو کلونو کې تر ټولو ډیر ورانوونکي وو. د اسرایلو پوځي چارواکو ویلي چې د جنین، تول کریم او الفارا د کډوالو په کمپونو کې فلسطینی وسلوال په نخه کول څو د دوی په ټکو پر ملکی اسرایلیانو د حملو مخه ونیسي. د اسرایلی چارواکو په وینا د حمله په تیره بیا په غزه کې د اسرایلو د پوځي عملیاتو له پیل وروسته زیاتې شوې دي. د اسوشیټډ پرس راپور لمخې اسرایلی ځواکونه له تول کریم کم څخه پرون سهار او له الفارا کم څخه له هغه مخکې وتلی وو. خو د اسرایلو پاوز پرون په یو بیان کې وویل چې په دې کمپونو کې عملیات تر اوسه پای ته نه دي رسیدلي. په بیان کې راغلی دی چې اسرایلی ځواکونه به د تروریزم پر ضد د خپلو عملیاتو د نتایجو تر ترلاسه کولو پورې پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي. د اسرایلو د تیرو لسو ورځو د عملیاتو ډیر تمرکز د جنین د کډوالو پر کمپ وو. په دې کمپ کې شاوخوا 60,000 فلسطینیان اوسیږي. دا عملیات د هغې جګړې یوه برخه وه چې په غزه کې د تیر کال د اکتوبر په 8 پیل شوه. د دې جګړو پر مهال به د اسرایلو پوځ عملیات کول، فلسطینی وسلوالو به پر هغوی حمله کولې او د یهودي میشت ځایونو اوسیدونکو به بیا پر فلسطینیانو بریدونه کول. د فلسطینی روغتیایي چارواکو په وینا په دې حملو کې نږدې 900 تنه فلسطینی وګړي وژل شوي دي، خو په غزه کې بیا د تیرو نږدې 1100 میاشتو جګړو پر مهال د فلسطینی چارواکو لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې د اسرایلو په پوځي عملیاتو کې له 40,000 ډیر فلسطینیان وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د شمالي وزیرستان سوداګر وای د غلام خان بندر لاره له افغانستان سره سوداګري اوس پراخه شوې ده. دوی وای خوشاله دي چې اسناد له ورکړې وروسته اوس د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګري زو توکو لارې دی او بل د هیوادونو خارنو او منډوي ته لار موندلې شي. خو دوی دغه راز غوښتنه کوي چې سوداګرو ته داسې قانوني اسناد هم ورکړل شي چې له پاسپورت او ویزې پرته وکولی شي تګ راتګ وکړي. نور حالی ده ازادی را روید مشال خبریال عمر وزیر پا رپورت کوری.
در شمالی وزیرستان سوداگر وی چه غلام خان دلار افغانستان سر تجارت پرخ شوه. خوشحاله دی چه یاد بندر دلار تجارت که ور پیش استونزه دوار لوری حکومتونو کمه کرده دی. تجاران وی چه افغانی گاڑی پاکستان حکومت در غلام خان ندیخوا پاکستان تا نپریشودل. چه بیا پاکستانی گاڑی هم در پول پور بند شوی ول. او اوس افغانستان نه مال راوړون کو گاډو ته پاکستان حکومت تجارتی اسناد ورکړي چې د پاکستان ټولو شهرونو ته تللی شي. تجاران وای چې د نوي سہولتونو سره تجارت پراخ شوه دی. زیاتوي چې تجارانو ته لا هم د پولې پورې تګ راتګ بغیر د پاسپورت او ویزه اجازه نشته. غوښتنه کړي چې تجارانو ته هم قانوني تجارتی اسناد جوړ شي چې دوی هم په اسانه تګ راتګ وکړي، نو دغه تجارت به نور پراخ شي. د وزیرستان سوداګرو اتحادیه مشر حاجی عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې خوشاله دي چې دوړه لوري مال وړون کی گاڑی اوس په تجارتی اسنادو هر شهر تازي. که نور سہولتونه او تاجرانو ته هم د تګ راتګ سره مخصوص اسناد ورکړي، نو تجارت به نور هم پراخ شي او دوړه لوري حکومتونو او لس په ګټه بوي.
افغانای ګاډه پاکستان ته په نشور ارتلای وو، پاکستانای ګاډه افغانستان ته پابند. الحمدلله نن چې کیما دوکانه د ټریډ کا غزو ته شریکل کاروبار ان شاء الله ډیر پرمختګ وو کو د غلام خان په بارډر باندې وا مسالا دو چراش ډیر په زیوته او د سکین یو دا و راش په زیوته په لاینې باندې ګاډي وته ویلوړ دي. میز د حکومت نه دا غشتنه کی چې د سکین نه دا ډبل شي او تجرونه تا دا وځه وو یا سکاډینا خصوصي ملاو شي چې تاجر تاګر تاګ په زودا توګه بند کړای شي یو خصوصي کارت یا بل څه طریقه ترتیب دا وته ملاو شي.
د شمالي وزیرستان سوداګرو اتحادیه جنرال سیکرټر قمر زمان مشال ریډیو ته وویل چې غلام خان بندر کې د اسانتیاو سره تجارت پر مخ تللې. د دواړو لوري نه مال وړون کی ګاډي اوس د ټولو شهرو منډیو ته رسی. تماکړی چې دواړه لوري حکومتونه باندې نورې اسانتیاوې هم جوړاوي.
دوه مسله چې وا د یو حادثه ان شوی دی چې د ټریډ ولا کیم کاغذ وی افغانی غړی ته ورکوي او پاکستانی غړی ته چیرې په وجه سره افغانی غړی کولای شي چې د پاکستان هر شهر ته قانوني طریقه باندې تلای شي او دغه سره پاکستانی غړی هم کولای شي چې د افغانستان هر کو شهر ته قانوني طریقه باندې تلای شي. کیم د پراسیس دای د ټریډ کاغذ ورکول اړین سلو دی چې د پراسیس چې کیم دی دا ته تیز کو چې کم سے کم یو هفته شي کاغذ ورته ملوېدای شي. تاجر عام خلک د تاجر او تاګ د پورا او خصوصا د تاجرونو د پورا ډیره غټه مسله ده چا د ویزې د تاجر او تاګ مسله ده.
غلام خان بندر دوړه لوري نه مال وړون کو گاډو د کلیر کور او عملی یو چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې بندر کې د زیات چیکینګ د عملی د کمی د گاډو نه پریښودلو او نورو ستونزو په وجه تجارت ډیر کم او سست وو چې نن ښه شوی دی. پاکستانی ګاډي افغانستان او د پولې پورې نه دیخوا افغاني ګاډي د پاکستان هر شهر ته اوس تللو اجازه شوې. په بندر کې په نورو اسانتیاو باندې هم کار روان دی. تما کړی چې د غلام خان د لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت به نور هم پراخ شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې یو شمېر کسان د زړو راډیوګانو له پرزو سره زر ترلاسه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ګڼ کسان له بې وزلۍ او بېکاري کړېږي، خو دې کوچني کاروبار هم ځینو کسانو ته د عاید یوه سرچینه برابره کړې ده.
دلته د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې ځینې افغانان د زړو راډیوګانو په سپړلو سره د سرو زرو په لټه کې دي. دوی د زړو راډیوګانو له پرزو یو اندازه سره زر ترلاسه کوي. دغه کسان چې د زړو راډیوګانو سپړلې په کیسه بدل سوي وای، د یوې میاشتې له خواري وروسته اله یو سل پنځوس ګرامه سره زر برابروي. یو پنځوس کلن سید ولی له ځینو نورو کسانو سره یو ځای د سپین بولدک ولسوالۍ د بازار په یوه کونج کې په دې کار بوخت دی.
په میاشت کې تقریبا یو نیم سل ګرامه دوه نظر ملاویږي، او مس چې دی موږ مس نه باسو، مس چې دی هغه بیا نور خلک یې باسي، هغه ځي پاکستان ته یا دلی مثلا خلک چې رانیسي. هرات کې یو غټه کارخانه ده، په هغه کې باسي.
خو د سرو زرو دا لږه اندازه هم په هره راډیو کې نه وي، بلکې یوازې زړو راډیوګانو کې ترې استفاده سوې ده. نوې ټکنالوژي د راډیوګانو د تولید شرکتونو ته دا امکان برابر کړی چې له ارزان قیمته فلزاتو او د عصري راډیوګانو له پرزو کار واخلي. سید ولی چې په لسګونو زړې او عصري راډیوګانو یې د سرو زرو د ټوټو د موندلو په نیت خلاصې کړي وایي.
دا به غټ نه شي، ولې په دې دا چې دی نوې ماډل چې راځي، نوې ماډل شي چې دا دونه پیدا من نه دی، هغه نوې ماډل شان چې دی هغه ډېر کمزوري دي، مثلا دا زر نسته پکشي او دا به زوم ختمي جنور د ترکیبونه کې.
خود دغو کسبګرو په وینا لا هم په جاپان کې په تولید سویو راډیوګانو کې زیاته اندازه سره زر موندل کیږي. محمد یاسین بل کسبګر دی چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې په خپل کوچني کارځای کې له زړو راډیوګانو ترلاسه سوي سره زر ویلي کوي. هغه وایي
چیزی که جنسای برقی باشه
له جاپان راغلو ټولو برقی وسایلو لکه ریموټ، ټلویزیون، لپټاپ، موبایل او نورو کې سره زر موندل کیږي، خو چینایي جنسو کې بیا سره زر نشته. اوس خو تاسو خبر یاست چې جاپانی تولیدات بازار کې مخبوره کېدو دي او ځای چینایي تولیداتو نیولی، خو چینایي جنسو کې طلا نشته. یو خبره ده چې په جاپانی تولیداتو کې هم اوس هومره سره زر نه پیدا کیږي.
په سپین بولدک کې د سرو زرو د ټوټو کسبکاران له راډیوګانو ترلاسه سوي سره زر په دودیز ډول ویلي کوي، بیا ورڅخه د سرو زرو کوچنۍ خښتې جوړوي او بیا یې په بازار کې پر زرګرانو خرڅوي. دا مهال د سرو زرو معیار ته په پام د هغو یو ګرام له پنځو زرو پنځه سوه افغانیو نیولې تر پنځو زرو او اته سوه اتیا افغانیو پورې پلورل کیږي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي رادیو اورې دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې ونیس پروګرام مه هېروئ. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
د قرغیزستان حکومت د طالبان نوم د تروریستي ډلو له فهرست څخه لرې کړ. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزیر جنبیک کولوبایف پرون ویل بشکک دا اقدام د سیمه ایز ثبات د ټینګښت او د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د پراخولو په مقصد کړی دی. له دې یوه ورځ مخکې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له بشکک څخه مننه وکړه چې د طالبانو نوم د قرغیزستان د تروریستي ډلو له فهرست څخه ایستلی دی. د قرغیزستان د لوی څارنوالۍ دفتر د تېرې اونۍ په پیل کې د هغو شلو ډلو نوم لړ خپور کړ چې تروریستي ډلې بلل شوي دي، خو د طالبانو نوم پکې نه و شامل. قزاقستان هم د روان کال د جون میاشتې په لومړیو کې طالبان د تروریستي ډلو او سازمانونو له فهرست څخه وویستل. د طالبانو د حکومت یو چارواکی وایي ټول هغه افغان کډوال له بنده خوشې شوي دي چې جرمني تېره اونۍ افغانستان ته ډیپورت کړل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین امپرون د جرمني له خبري آژانس سره په خبرو کې وویل دا کسان وروسته له هغې خوش شول چې کورنیو لیکلی ضمانت ورکړل چې دوی به نور هیڅ ډول جنایت نه ترسره کوي. جرمنی د بشری حقوقو او د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په مسایلو کې د مخالفتونو له کبله د طالبانو له حکومت سره رسمي اړیکې نه لري، خو له دې سره سره د تېرې اونۍ د جمعې په ورځ 28 تنه افغانان چې د جرمني چارواکو په وینا په جنایي قضیو کې محکوم شوي وو په یوه الوتنه کې افغانستان ته واستول. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP څنګه اټکل کوي چې د تیرې می او روانې اکتوبر میاشتو ترمنځ موده کې به نږدې 2.5 میلیونه افغانان د خوړو له سخت ناامنۍ سره مخامخ وي. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې په یو راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا پر ویبپاڼه خپور شو ویلي دي چې په دې ډله کې هغه 2.4 میلیونه خلک هم شامل دي چې د خوړو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. اروپایي ټولنې د ژمي له رارسېدو مخکې د اوکراین له زیانګالو خلکو سره د مرستې نوې بسته اعلان کړه. د بودیجې، بشري سرچینو، بشري مرستو او د بحرانونو د ادارې په چارو کې د اروپایي کمیسیون ویاند بالاز اویواري د 40 میلیون یورو یا 40 میلیون ډالرو په ارزښت دا مرسته پرون په بروکسل کې د اروپایي کمیسیون په یوه خبري غونډه کې اعلان کړه. داسې مهال چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته تر اوسه 2 میاشتې پاتې دي، د انتخاباتو لومړۍ رای پاڼې پرون د پوستې له لارې یو شمېر رای ورکوونکو ته ولېږل شوې. دا رای پاڼې په شمالي کارولینا ایالت کې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهم ډګر ګڼل کېږي د شاوخوا 130,000 غیابي امریکایي وګړو په نوم استول شوي دي، خو د ټول امریکا په کچه د انتخاباتو د پایل سمبولیکه نه خبروي. په افغانستان کې یو شمېر خلک په تیره دوکانداران وایي هغه افغاني بانک نوټونه چې په ورځنۍ سوداګرۍ او راکړه ورکړه کې ورڅخه کار اخیستل کېږي ډیر زاړه او راسته شوي دي. دوی وایي د ستونزې د حل لارې لپاره باید زاړه بانک نوټونه ټول او پر ځای نوي بانک نوټونه وویشل شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په پلازمینه کابل او د افغانستان په نورو ولایتونو کې په ورځنۍ راکړو ورکړو کې د زړو بانک نوټونو کارول او لاس په لاس کېدل د خلکو لپاره یو جدي ستونزه ده. یو شمېر افغان خاریان او هټیوال شکایت کوي چې دا بانک نوټونه معمولا ډیر زاړه او راست شوي. دوی په دې باور دي څو چې د افغانستان د مرکزي بانک لخوا نوي بانک نوټونه بازار ته نوي وړاندې شوي او زاړه بانک نوټونه نوي ټول شوي، د خلکو یاد ستونزه نه هواریږي. د کابل یو اوسیدونکو نعمان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
په کوم پیسې چې بازار کې خلک استعمالوي او لاندې او پاس کیږي او خلک استعمالوي هغه ډېر زیات زړې شوی دی او دولت هم د دې په مقابل کې کوم اقدام نه دی اخیستی تر اوسه پورې چې خلک لدین ډېر زیات شکایت لري او باید دولت د دولت نه خواهش دی چې د دې مقابل کې یو اقدام وکړي او دغه زړې پیسې له بازار ټول شي او نوي پیسې بازار ته دننه شي هغه چې کله هم په جیب کې مونږ او تاسو ګرځو نو خراب نشي.
پلورونکي هم وایي چې تر ډیره د خپلو محصولاتو د پلورلو لپاره له پیرودونکو څخه زاړه بانک نوټونه اخلي چې دا کار دوی ته جدي اقتصادي ستونزې جوړوي. د بلخ ولایت یو هټیوال محمد اکرام په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
مشتری پل میگیرم پل کو نا سوری دا
موکله مشتری څخه پیسې اخلو، پیسې زړې خراب یا ورستی وي نوشو کولای چې دا پیسې مصرف کړو. اند صرافی په دفترونو کې هم تا پیسې نه تبادله کیږي ځکه چې خراب شي. دا د خلکو لپاره لویا او جدي ستونزه ده.
مشکلات زیات دره په خاطر مې کونه بودنه فرسوده بودنه شته. تمام مردم مو با مشکلات مواجه است.
په ورته وخت کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د پینشن می پورس د سپتمبر په 15 د یو کال لاستراوړنې په نوم خبری غونډه کې وویل چې په تیر یو کال کې یې له 2 میلیونو څخه زیات زاړه شوي افغاني بانک نوټونه سوځولې دي. د دغه بانک لومړی مرستیال صدیق الله خالد په دې ناسته کې وویل
دا چې په بازار کې د مدرسو بانک نوټونو شمیر زیات شوی و، په تیر کال کې د افغانستان بانک وتوانید چې له بازار څخه د څه باندې 2 میلیارد افغانۍ په ارزښت مدرس بانک نوټونه چې د بانک نوټونو ټول انواعی پکې شامل وي له مرکز ولایتونو څخه راټول کړي. دا بانک نوټونه د یو معلوم طرز العمل په اساس راټولیږي او له ګردش څخه ایستل کیږي.
اقتصادي چارو شنون کې وایي په افغانستان کې د بانک نوټونو د زړې دول عمل د پیر او پلور د پرمختللو سیستمونو نشټوالی دی. د اقتصادي چارو شنون کوي ازرخش حافظي ازادي رادیو ته وویل
میګن کې مو پولې مندرس 6 میلیارډ او 7 میلیارډ
دا څه ویل کیږي چې زړې پیسې سوځول شوي، خو که سوځول شوي وي دومره زړې پیسې به موجود نه وي. د زړو پیسو د شتون لامل د یو ډیجیټل سیستم نشټوالی دی. موږ کریډیټ کارتونه نه کاروو، آنلاین بانکداري نه لرو، موږ انټرنیټي راکړه ورکړه نه لرو، موږ د پیرېدلو پرمختللی سیستم نه لرو چې موږ یې د پیسو کارولو پرته وکارو. دا یوازینی حل لارې دي زړو پیسو څخه خلاصون لپاره.
دا په داسې حال کې ده چې د روان لمریز کال د وري حمل په میاشت کې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې افغانستان بانک ویلي و چې په تیر کال کې یې په افغانستان کې په بیلابیلو پړاوونو کې 15.2 میلیارد افغانۍ زاړه بانک نوټونه راټول کړي او پر ځای یې نوي بانک نوټونه چاپ کړي دي. د زړو بانک نوټونو ستونزه د تیر جمهوري نظام پر مهال هم موجوده وه چې تر اوسه دوام لري. خلک وایي که څه هم وخت په وخت بازار ته د نویو بانک نوټونو د وړاندې کېدو خبرې اوري، خو بیا هم زاړه بانک نوټونه به بشپړه توګه له بازاره نه ټولیږي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مینه.
دوی کاشک بیا خپلم دارک پر دې شی باندې عمل وکي. دوی خو عمل پر دې نه کوي. دوی خپل بیا د چشه د عبید الله جان غزلی اوري، د نغمې غزلی اوري. دوی خو نو به دارکم دي. دوی ته حرام نه دي، لیکن ولست حرام دي. اگر کار چې ولست حرام دي، دوی ته حلال دي.
موسیقی باندې د بندیز خبره ځوانان یو ځل بیا په داسې حال کې راپورته کوي چې د طالبانو حکومت د خپل حاکمیت په پایل کې موسیقي حرام وګڼله. د ځوانانو په خبره دوی ته د موسیقۍ اورېدل د روح غذا وه. له زده کړو او کار څخه یې وروسته اورېدله او خپل وخت یې فاخ تېراوه.
خو مې جاوید امیرخیل سندری اوریدلې په هغه وختو کې، خصوصا چې زه به تخصص کوم یا له درس څخه فارغ اسولم ما یا کومه تفریح ته ملګرو سره، خصوصا یا باندې والو سره. هر انسان موسیقي ته اړتیا لري چې خپل هغه ذهن آرام کړي.
نن همدغه موضوع چې موږ ملګري مو کړو قدر من اردن کو. یو شمیر ځوانان وایي چې د طالبانو حکومت پر عام ولس باندې د موسیقۍ اوریدل بند کړي، دوی حرام ګڼي خو خپل یې بیا اوري. د ځوانانو په خبره د دوی لپاره هیڅ داسې څه نشته چې د خوښۍ احساس ورته وکړي او خپل ذهن په مرسته آرام وساتي. ځینې ځوانان خو بیا له موسیقۍ سره دومره عادت شوي و چې په خبره د اوبو او خوړو په څیر حیاتي ورته ښکارېدله. د کندهار اوسیدونکي شفیقه فاروقی وایي چې د دوی په سیمه کې چې کله څوک په ودونو کې موسیقي وغږوي، طالبان زومبیایي او بندي کوي.
په ودو کې زیاتره وخت موسیقي او خوشحالي هغه ټوله را باندې بندي، حتی دا چې موږ د ودو څخه د زمان زموږ د واده زمان لیدي دوی راڅخه بیاي د ایکونو هر څه چې راسره د موسیقي اړوند هغه ټول شان راڅخه وړي. زمان په یوه ساني بیرته نه رایي لکه وای تاسو ولې موسیقي لګولې او ولې مو خوشحالیانې کولې. نو واده دغسې په چپ په چپایي تیریږي لکه د پخوا په رقم داسې نه وي چې خلکو په خوشحالۍ الیده ورته کولې. په څو شپو به یوازې خوشحالي د کور نه ختمېده، لیکن اوس خوشحالیانې نشته چندان. څو خوشحالي کولی نسي، د بیرې څخه یې نسي کولی په آزاد ډول، خو بیا چیرې د بیرې څخه یې لانسي کوی. اوس به یو بدنامي راورسېږي، د زوم به مو راڅخه بوزي یا ناوې راڅخه بوزي. د ځینو کورنیو د خو ناوې زومې دواړه په موټر کې پر عام سړک درولې وه.
که دارت وای چې په کندهار کې معمولا په ودونو کې کومه موسیقي غږېدله؟
مخکې به دا رقم و، په جمهوریت کې ډی جی بهم راوستی او داسې مسالې به راوستلې یا به دیکونه لګول. اوس خو هغه شان خو نشته، فقط دیک هم په قرار اواز سره لګي. حتمن یو جاسوس یو څوک ولت موجود دی چې احوال وړي چې دلته ډیک لګېږي. بالا راس ډیک هم یوسي او زوم هم د ځانه سره وسي.
یعنی په عام وخت خو څه کوي؟ اته د خوښۍ په مراسمو کې استاد نشته کوي چې
په موټر کې اعلان سي لګولې. په موټر کې یو څوک کسان غزلې لګولې، راښته کړې او وهلې ورکړې و بیرته فریشه چې بل وارې غزلې ونه لګ.
دغه وضعیت څومره دردونکی ده، څومره د خفګان وړ دی؟
بیخي ډېر د خفګان وړ دی. د بیرې څخه د میلې ځایونه او د ساتیرې ځایونه، خپل په کور کې خوشحالي نه سي کوي، خپل شخصي موټر کې خوشحالي نه سي کوي. نو دا دردونکی نه دی؟
مثلا څه فکر کوي ته تر څه وخت به دا وضعیت دوام وکړي؟ تاسو د نړۍ په افغانستان کې آیا دا ذهنیت به تغییر وکړي؟ طالبانو خلق با پریدی تو سندری واوری؟
دا فکر نکوم، گست سری که تغییر نخوری. ایس امکانم نلری، نه داد تغییر واردی. دا ورست سر بلی دا حالت پر خرابی دو دی. مجلا مخ که آدی وزیفه و شایمای با مدر لودل آغا وزیفه با مخ دا بیولی. پر مج باندی آغا وزیفه و در اولی. یعنی پیسیس چی دی آغا افغانستان که یو دیر مهم بخش دی. پیسیس سایکو سوشل در یادو. دا به حد زیاد از مج با افغانستان که مهم بخش دی چی باید پر مخ بیورل سی. زوانی حالت د شکېدو د پاره دی، لیکن دوی را ولاړ سول هغه مکمل ځایونه پر ودرول. دا مکمل ځایونه پر ودر په ټول موسساتو باندې. نو دا یو خو دوی خپل دغه رقم راغلی د افغانستان ته چې پر شوز باندې هر خوا هر لار بند کړي. دا خو پر انجن او پر شوز باندې پر کوچنیانو باندې، یعنی رواني حالت باندې دوی اختصاصي په مریضۍ باندې دوی اختصاصي دي. خو لیکن دوی بیا اوس خپل د مریضۍ علاج هم نشي کوي، هغه د علاج طریقې لا بند کړه. دا مکمل پیس سیانه بندې کړلې، پیسې مکمل بند کې په افغانستان کې.
bale کدارته وای چې بیا هم په دې وضعیت کې کله تاسو غواړئ موسیقي واوري، څه په نظر کې نیسئ چې تاسو ته تاوان ونه رسوي؟ د تاسو خبره د تاسو نارینه بونزي خځې بونزي چې ولې سندري اوري، په دې وضعیت کې څومره احتیاط سره تاسو موسیقي اوري؟
په دومره قرار ژغ سره مکه مده سو ژغ به د باندې خلکو الیده اوریدو، ماشاالله څومره ښه خوشحالي کوي. لیکن اوس د دننه په هوټل کې دننه کسان لا ولاک اوریدلای چې د شزه کیا شاله کوي کیا یو څوک ولاړ دي د لې خوشحالي کوي نه په چی شي کوي دوی چی شي اوري ځکه غوي نه اوري دومره ژغ قرار یې په لارې باندې ټول ګوشکی او دا چې په غوښ کې یې چې یو موسیقي اوري تر څو یو خپل ذهن سم کې ور باندې. په دې حالت کې دغه رقم چې ګوشکی ټول په غوږی زموږ د کور وشاته یو کوچنی نری کوڅه ده، دغه کوڅه چې د خامه ده ټول خلک تیری جوړ تیری زموږ په کور کې خوشحالي و. زما د ورینداري درېمه و جوړه ورته راوړې و، د واده درېمه ورځ و. دلته موږ یو موسیقي لګولې و، دلته خلکو اوریدلې و، د طالبان اوریدلې و چې په دغه کور کې غزل شروع دي. د سیس موږ و د کارتې ته راغلې و، خو داسې دی چې د زموږ کور کونج کې دی. کچیر نیمایا نه وای د سیس موږ د کور خلک به ول بندیان کولې چې تاسو د موسیقي ولې اوري؟ موږ ځای پر ځای بند کړل، بالا موږ ور موږ موسیقي نه اورو، خوشحالي نه کو، بس چې پرام ناشته خلاص. او دوی خپل بیا څه هم کوي؟ دوی کاش که بیا خپلم دارک پر دې شی باندې عمل وکړي. دوی خو عمل پر دې نه کوي، دوی خپل بیا د چشه د عبید الله جان غزل اوري، د نغمه غزل اوري. دوی خو نو به دارکم دي، دوی ته حرام نه دي، لیکن ولست حرام دي. هغه کار چې ولست حرام دي دوی ته حلال دي.
دغه عام خلک خلک بیا نسی کولای چې ورته وایي چې نو تخپل ولې سندری اوري
نسی ورته ویلای نو په چا کې دونه جرسه خودستی سر ور وخري باندې کې یو بل چمپ وکي وهالو ټکول کې پر عام میدان یو کس مدارک موږ روان پر دار باندې دا پر دا چوک باندې یو کس راتین کړي او پر عام میدان پر تور اندارو باندې چې ستا موټر ولې تور اندار لري یو داسې د غړ سړی ته د پر عام میدان چکی ور سره کول دا د دوی د شخصیت د خرابېدو باعث نه ګرځي چې پر عام میدان ته ولاړ شي او غټ سړی ته چې په ژر سړی دی تا هغه ته چکی ور سره کوي بې عزتي یې ورکوي
ته ویل لرئ مثلا نړیوالې ټولنې ته هغه کسانو ته چې د تاسو غږ پورته کولی سي تاسو څه ورته ویل لرئ چې تاسې ټول حقونه چې په هغه کې یو د موسیقي اورېدل هم دي تاسو ته بېرته ورسیږي څه غواړئ چې ووایه
زه فقط دغه ویل غواړم که چیرې دوی غواړي کم اقدام ونیسي نو نور دې ژر تر ژره یو اقدام ونیسي د افغانستان په اړه یو اړخ ته دی کې دلته دوی وایي چې موږ دوی په رسمیت نه پیژنو او د هرې خوا دوی ته وسلې را رسیږي دا وسلې د کمه ورته را رسیږي د دوی سره مرستې کومکونه په کمه طریقه کېږي او لیکن بیا هم وایي چې موږ دوی نه غواړو په رسمیت وپیژنو دوی تعلیم ته اجازت نه ورکوي دوی ښځو ته اجازت نه ورکوي دوی ښځو ته اولیت نه ورکوي لیکن یو اړخ یې هم نه دی معلوم دوی د یک طرفه سي یا د سم په رسمیت وپیژندل سي او دا د مکمل افغانستان د تورې ورځې په مناسبت کې ګرسره کې ونیسي او یا دې هم دا رقم کې چې یو اقدام دې ونیسي تر څو د دغه حالت ووځي بالا دغه ژوند دغه حالت پر ټولو بد تاثیر کړی دی پر یوه کس نه پر دوو کسانو نه زما خپله کورنۍ ده دغه نن موږ د بیرې چې موږ وتلي وو موږ د بیرې موسیقي نه سوی لګولی موږ هېڅ شی نه سوی کولی همداسې ووتو وګرځېدو چکر مو هه بېرته راغلو
یوبل ځوان بلال چې شاعری کوي وای د خپل ورور واده ته ټپې لیکلې وي بیا خپل په ترنم وویلې ځکه د طالبان حکومت موسیقي ته اجازه نه ورکوله
یعنی ځوان سپینګری هر چا به موسیقي اورېدل ما کلیر کور کې لیدلې زړه زړه سپینګری سپینګری یعنی زمونږ او تاسو ډیر مشتان بول نو دوی به رادیو غانو تناس ډیر بخوانی سندرې ما اورېدلې دي لیدلې مې چې دوی اورېدل موسیقي خو مونږ ډیر علاقه ور سره درلودل په خو اوس خو غیر له ترانو نه بس اورېدل نه سوده خو واضح خبره ده زه خپل کله کله شاعری کوم نو ایشان سره علاقه لرم ډیر زیاته خو سی اورېدل ناممکن دی بخې چیرته کم واورو او یا چیرته روانو سو په سفر کې موسیقی چلاو رو چک پاین ای کاغی نو من یو بندو یعنی دیر پا دار تار سره رو مشکلات زیاد دید پتی برخه که
بله تاسو ویلس تاسو شایری کوی آیا تروس ادی تاسو کب شیر کم هنرمند دی سندری پا قالب که لوستای؟
از ما شیر او بله یا لوستای از سور از مخ که زمانگا دی کورنه یعنی واده و دورور واده میو ده اگر پر ما ده خپل طول ملگری خاله زمان اکم کسان چرا تگران و هغه طول می پا دی شیر پا قالب که نمونه ای جور کردی و نو هر چا تا دی خپل دی شخصیت پا اندازی ما توصیف پا که کرده ده بله او لارم ادا سیشن را سرشتا ده آن ترانه ایم لیکلی دی پا دی مورد که
ترانونه با تیر سو بیر تا پا شیر با دی خبری اکو اما شیر را تا او ایه چی تاسو لیکلی ده دی دوستان صفت رو که کرد او بیا دا هنرمند پسندره که ویلی
را سرشتا ده مشکل نلر تو می خپل ملگری خاله زمان دا لکان می راخیستی دی لکه دست می ولی زمان خاله زمان خود دیر دی دا مالیاره که پکیزان تا زین لاری نه چه امیر خان ران هیر نشی دی دا اخلاق زپا طول قام نوار کهو ما او حمید الله هم خفه نشی دا غمصری ورطا لزر دالی کهو ما شیر مسافر پا فرانسا که زل وطن دا پیام ورطا لگه ما مسافری دی دیر وکڑا وطن تراشه چه دادا در بانده شما وطن تراشه خدای لپاره زده می نازک دی دیر خفه در بسیم لین داگه تپیزی دی چه ما پا واده کلی کلی دی دینا بغیر زدیر شعری لرم بغیر لدینا
دیر زیاد مانن دیر خایسته تپی مولی کلی دی لنور شعری سخ مهم غوری او چه وودو
شو غزل در توای ما کدسی حماسی شعری در توای ما وطن سرقم
نو دا چی دی جوانانو خبرونه داگه شو خبر خیوه
کافری شون دستا لکه انار خیسته خیسته جانان استا د زلف هر یو تار خیسته خیسته حلقه حلقه پراته دی اننګو باندې زلفان استا یار استا زلفان لکه د مار خیسته خیسته په ظلم کې حد کړی باڼه یې لږ تقدیر کړی په ظلم کې حد کړی باڼه یې لږ تقدیر کړی په زړه باندې زما کوي
گزار خیسته خیسته تمام بنشی آن کتر سبای صفت وکړم تمام بنشی آن کتر سبای صفت وکړم دا غټه غټه سترګی خمار خیسته خیسته وډا گئے صفت مکړه پاگل نادان بلالا وډا گئے صفت مکړه پاگل نادان بلالا چې بیا درد شروع نکړي ازار خیسته خیسته تقدیر کموک دواړه دل یو بل جلا کړو تقدیر کموک دواړه دل یو بل جلا کړو نو دواړه بزندې کړو ځان په دار خیسته خیسته
ډیر زیاته مننه اوس تاسو ته وخت غواړم
السلام علیکم
امرخیل چې په موټر کې به موسیقي اوریدل هغه هم د ستړیا د رفع کولو لپاره د سندرو اوریدل
زه پټولې کې وایم چې هر انسان د ژوند دغه ناخوالو ته او د ستونزو څخه د ځان ساتلو لپاره هر انسان یعنی یو لنډ وخت لپاره موسیقي ته اړتیا لري چې خپل هغه ذهن آرام کړي کله انسان بیکاره سي او دغه کاري ستونزې ماحول هغه مشکلات چې دی تر ورسره اخته او غواړي چې هغه له ذهن نه وباسي او یو تفریح وکړي نو به شکه چې موسیقي ذهن ته او هغه ستونزې کړونه چې تلري ستاسو ذهن برطرف کی او تاغه روحی او ذهنی حالت آرام کی
بله در تو چې په دې څومره موسیقي اوریدل او وسه څومره اوري
زکه په ټوله کې وایم چې خصوصا د ځواني په دوران کې هر ځوان تنه ځنه تازه ځوانان چې بلوغ ته رسیدي نو به شکه چې له موسیقي سره کوم غړي ونه غړي دی انسان یو ډول نه یو ډول اړیکه پیدا کیږي ما په خو فکر کوم تقریبا یعنی همدغه یو 80% یو 20% می به هر وختو کې خصوصا چې زب خاصه سوم یا به درس ته فارغ اسولم ما یا کومه تفریح ته ملګرو سره خصوصا یا باندېوالو سره تفریح ته نو چې به شکل موسیقي څخه به مو ګټه اخیستل استفاده کوله اوس تقریبا شاید یو 40% یا 30% له موسیقي څخه مو ګټه اخلو
څومره دی خوښيږي چې بیرته دی په خوا په څیر ډیره موسیقي واوري
دا خو شرایط پر فرقی کنه شرایط پر چې انسان څومره وخت لري که وخت زیاتی تفریح سره زیاته کوي سي امکانات ورته مسايدي زمينه دغه دي مشکلاتو نه دی فارغي به شکه چې سړی زیات موسیقي اوري او دا چې د ژوند په ناخوالو کې ناچار کې سړی راګيري او لاس بندي نسي کولای چې موسیقي ته لاسرسي ولري نو به شکه چې کمه به ګټه ترې اخلي
په موټر کې څومره زمينه درته مسايد د کلاس یو چیرته سفر کوي ته موسیقي واوري
که موږ تاسو د افغانستان په مورد کې خبري وکړو اوس خو په ټوليز شکل باندې په افغانستان کې موسیقي مطلقا بنده ده که ته هم واړې چې له موسیقي څخه ګټه واخلي یا ذهني روحي فشار خپل راکم کې یا تفریح واړې وکي هم نسې کولای ځکه امکانات نسته ده ته بیرته له عاقبت نه له راتلونکي څخه ویره لري چې خدای نه خواسته په یو ډول نه یو ډول زه له کومې ستونزې سره مخ نه شم له دې نه بدتر لوی جنجال سره مخ نه شم چې خدای نه خواسته زه به واړم چې موسیقي واړم دغه ذهن او دغه خپل روحي روان آرام وساتم او الته بدسې یو جنجال ما تخته جوړ کړي چې نورو کسان چې ووم غړی لږ جنجال نه به وتای نسی نو په اوس شرایط کې خصوصا په افغانستان کې د موسیقي اوریدل نو یو زبو په ټوریز یو لاند جمله کې وایم چې ناممکن سوي ده
لرواني ار ختم ربات تاثیر کوي چې خپل شخصي کار چې هغه د هر سړي خپل شخصیت پورې اړه لري هغه نشي کولای لرواني ار ختم ر مایوسه کوي چې کله ته نشي کولای اته خپل موټر کې موسیقي واوري
به شک چې په روح روان باندې د انسان دا ډیر غټه غیزه کی د چته الله تعالی په خپل آزاد خلق کړي ته تهو بد اعصاب او عقل ذهنیت شعور در کړي دا خپل په خپل توان باندې ځان تر یو ځای پر رسولای دا او ته د خپل د ژوند شخصي ژوند تیرولو چې وغوړي هغه په کوم ډول باندې خپل ژوند وکي نو ته ورته د غزوند کولو حق ون لري هغه تل یو مسلم حق چې هر انسان ورته لري ته هغه حق واخیستل سي بېشکه چې دا په انسان باندې په ځوان باندې په روح روان باندې ډېر غټ تاثیر کوي
که اوس داسې پوښتنه وکړم چې هنرمندانو کې د چا سندرې د تاسې خوښېږي او غواړئ هغه وخت چې تاسو خپله فکر کوئ چې موسیقي ته اړتیا لرئ هغه واورئ څوک مو خوښ دي
زه په ټوله کې ما درته ویل چې اوس خو شرایط
تغییر سوی دی ماحول تغییر سوی ده خو ام جاوید امرخیل سندری اوریدلی ده نغمه خپری سندره سره مینه درلودله کوم وخت چې زمينه به مساعد است یا برابر است ولا ترګټه به مخسله
په افغانستان کې خو دی دی سندرو زمينه دی تاسو په خبره نه ده درته برابر نو مونږ به دی جاوید امرخیل دغه ورسته سندره چې ډیرای کسان خوښوي دا اغلک ټوټه درته واورو
نړۍ مننه قدرمن شي
اوس ښه وخت ولري
اسما کاکړ په خبره کوم کسان چې وای موسیقي د روح غذا ده د دې چرن له مخې وای ثابت شوی حقیقت دی هغه زیاتوي
موسیقی کسان چوایی چه موسیقی ده روح یا روان غذا ده دای غلط ندی ویلی. زکه چه تدمون فکر رو چه یو ماشون ده مور پرنست که وی که موری یو سندره واوری آقا احساسویه. که بدی خبری واوری اخم پا ماشون باندی تاثیر که وی. دست نده چه دوی چه موسیقی طالبانو منع کرده چه حرام ده. پس ماشون یاد از شیطانی کرده. آقا ماشون چه ده مور پا گیده که دی. څنګه دا احساس لدی غولی ولی خوشاله کیږي د یو موزیک په اوریدو او خزو ته دا تبابت ثابته کړي دا علم ثابته کړي او دوی خود علم او د پوهې نه لري دي دوی وایي چې دا غږ حرام دی موسیقي د روح غذا ده موسیقي سره خلک آرامش احساس کوي حتی د زمون خبرې چې دي ټول یو موزیک دی انسان د موزیک سره ژوندی دی
دران دوستان دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ اخبارونه تربیه پرزه که چی است علم و مال او ملگره